Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې له بهر میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي. د په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې ملا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوې کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو 60 کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له وخته رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د ملا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی اماراتو، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محوره دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بیلابیلو ادارو او امنیتي کسانو له لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالدارۍ وزیر وو او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس وو. بل میلمانو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وي په دې پروګرام کې. شاغلې سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونی پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګرۍ خونی د پورت غړی دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. نو احدی صاحب، که اول پوښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې 100 میلیون ډالر لري، آیا وړی چې د خپل پنګ افغانستان ته یوسي په دې وسنوي شرایطو کې اول ته پنګونه وکي؟
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما قبل څوک دومره پیسې سي د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی ده د یو سرمایه گذار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي. البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو ځایونو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیر جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله ټیکیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه پکې وسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته چې رښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغوی ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګزاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم که په خصوصي ډول د دې سرمایه ګزاران سره سړی وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه سل سي، یعنی ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي. نو په دې اساس زما ما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته څه دوي. او تاسو مخکې د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایې په تیرو درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان اوس سیاسي لحاظه اقرار نخکاری امنیتی لحاظ هم اور قوی نده لکسی خلق وایی یا لکسی ویلکیگی او قانونی لحاظ هم دغه امنیت ور سره نسته او دنیا هم ور سره کوم تعامل نکوي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم سه مفتی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې تیل انخته ده او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی سقوط کړی دی نو په دې اساس زه به وایم فکر نه کوم.
لیکن ډاکټر صاحب طالبان وایي چې امنیت راوستی دی د پخوا پشان پانګوال او سوداګر نه يرغمل کیږي په لارو کې اخاسي ختمه شوې ده په ګمرکونو کې فساد کم شوې ده یا بيخو علاقه وچی بيخي ختم کړې ده نو فکر نه کوي که دا خبري سميوي د دې پانګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي
خو وای وسی ښه دلته خو دوی دا په دې نظر دي ځینې خلک دا په بل هغه دي نظر دي راځي عملي هغه ته وګورو خو وخت چې محیط دومره مساعد دی ولې څوک نه راځي ولې خلک زه د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي آیا دوی کوم ارقام دلته شته ده چې دا سرمایه ګذاري په دې تیرو څو کلو کې څومره ده ګوره یو سل میلیونه پنځوس میلیونه دوه سوه میلیونه ډالر د یو ملت لپاره څلوېښت میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دي یعنی افغانستان د کال لاقل پنځو نه تر لسو میلیارد ډالر پورې څه د سرمایې څه څه د هغه لري ضرورت لري نو په دې اساس باندې موږ خوشحالیږو یعنی کاشکې د موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي امید زموږ ارزو زموږ دا چې په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده ښه شي او ګوره دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړ دوه څو ورځې مخکې ولې څه دوه ویشت میلیون نه خلک دا چې دا هغه ته یعنی عاجل کومک ته هغه لري ضرورت لري هغوی راپور پر اساس باندې څه فقر په تېرو درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده سوی دی او د آینده لپاره د دغسې ممالک لکه افغانستان په شان هغوی پیشګویي دا ده چې پنځه نیم فیصد لااقل په اوسط ډول د دوی سطحه د رشد به وي د افغانستان لپاره د دوی پیشګویي صفر دی سې سطحه د رشد بس د صفر اوسېږي نو په هغه اساس باندې که چېرته موږ ارقامو ته وګورو نو حالت غوره ښه نه ښکاري لکه سې باید واوسېږي.
بله ډاکټر صاحب تاسې مخکې ویل چې د امنیت تر څنګ ګټه هم ډېره مهمه ده سوداګر هغلته ځي چې هلته ګټه وي هلته پانګونه کوي د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید د پنځو کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګیزه کیدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي
ممکن ځینې خلکو لپاره وسی ممکن ځینې خلکو دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکړي یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکړي خو نور فکتورونه دي اوس مثلا سرمایه ګذاري هلته کې خام مواد له کوم ځای راوړي دوم دا مسلکي خلک له کوم ځای راوړي افغانستان کې خو نور مسلکي خلک نشته پوهنتونونه هم نور مسلکي خلک نه راغلي دګي انا هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل دې سره درلود ما په یادې سم یو فابریکا په ایراد کې دی وسپنی فابریکا هغه کړې افتتاح کړه د مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې یو کارګر له هندستان راوسته نو په هغه وخت کې پلاس حالو نو اوس خو ستا نه پوانتونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقديري مسلکي خلک نو په هغه اساس باندې په افغانستان کې دغه بې حده قیمته بهي تولید بې حده قیمته راځي او دا یوازې هغه موارد و کې په هغو صنایعو کې سه امپورت سبسټیټیوټ ورته وایي سه تعویزي صنایع سه په جای دې سه وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنی کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کې دي تعرفه سه د ډېره جګه کې او ولو کې قیمته هم تمام سي خلک سه د مال سه د واخلي ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمته کې یا هغه شاید سه کېدای شي سه اوس مثلا په سل افغانۍ وسیږي په دغه حالت کې رسید څو افغانۍ ته قیمت څه دی جکسي نو دا هم هر عمل یو بل الخم لري منفي الخم لري نو په اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څو پسې د لارسي ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره نه مسلکي خلک ستدا مواد خام ستدا نسته مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له او خدای دې کې دغه شی وسی دا درې درې نیم کال کېږي چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا دا دغه یو تجدید نظر به سره وسی د افغانستان په حق له ولې متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله یو بل مسله چې تاسو ورته اشاره ونه کړه او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړی ده او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی د دې لپاره دا مهم دی درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي یو څه شي په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتلې چې هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کښ په لوګر غونیدې دری متل وایي داسې نه شي کېدی دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومی دی حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد سره د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم داسې افغانان زه پیژنم چې خپل پاکستان ته تللي دي اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي د همدغه لپاره سې اولاد وکولی سي خصوصا نجونې وکولی سي چې درس ووایي او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي ډیر اثر لري ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلک نه تربیه کیږي یعنی ډیر کم تربیه کیږي او خو هم چندانې حالت مغوره ښه نه و اوس خو نو نورم څه د هغه کېږي یعنی په دې اساس باندې خلک خارج ته څه د ځي هو ډیر خلک څه د باندې ځي د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانانو لپاره ډیر هغه نه دی مساعد نه دی او دغه حالت څه ده دا ملت ضعیفوي دا دولت ضعیفه کړی ده دا دولت چې ضعیف سي په هغه حالت کې خلکو نور خارجي قوتا دښمنانو ته موقع پیدا کیږي چې په افغانستان کې مداخله وکړي په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینې هغه وسی استفاده وسی زما خواهش ده د مشرانو نه دادا چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي تجدید نظر وکړي او یوازې اقتصادي نه ټول حالت سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډېر ښه وسی دي هغه دا چې دنیا خپل تشویشونه څه ده زیاتی تیر دوه ورځې تشویشونه
ابراسول بله ډیر مننه ورستی پښتنه له تاسو څخه ځکه چې تاسو دم دوبره وخت وعده کړی و هغه دا چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډیر څه اخیستی هم نشي سوداګر ویل کیږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوي خلک شی اخیستی شي په دا اوس موږ په افغانستان کې له ډیرو خلکو اورو له ډیرو دکاندارانو وای ټول ورځ تیر کی د پخوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولای شي ځکه چې څوک اخلینه دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پنګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی ځوابونه وایي چې ملا عبدالغنی برادر چې کوم غوښتنه لري
دا ټول سره تړلی دي طبعا یو څو موده مخکې اول سوس په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي یعنی ډیفلیشن راغلی دی او خلک ورته خوشاله وو خو په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه راټیټ شي خو ښه دی ولی ډیر خلک خپل مال خرڅوي د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي پنځوس شپېته روپۍ څه د خرڅ کې د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي ژوند څه د هغه نصیب نصیب ونه درېږي نو دغه ډیر مهم ده بازار کې څوک قدرت خرید و نه لري څوک تولید څه نه کوي او قدرت خرید به شلو کلو کې نه خو ډیر زیات دا اوسه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل موږ بیا هم خارج کومک ته ضرورت لرو ولی داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو او د اقتصاد سره ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ ښه پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ده ولرو او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګذار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه ده ودرېږي او بیا داسې هغه نه څه ده څوک پوښتنه وکړي نو و دغه خبره هم څه ده ده قدرت خرید چې څه وای دی زموږ اقتصاد 21 میلیارد وو دغه تیر کال په ختم کې څه دغه 11.3 میلیارد ته راکت او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي یعنی صفر به اوسیږي او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر اوسي که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه ده کم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انورالحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به ښاغلی ننګ او پسرلی را سره وي. ننګ صاحب ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پانګونې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنه میلما سیام صاحب او عزتمن وزیر صاحب
سلامت.
ما په نظر یو ډیر همه جانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت. که موږ ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پرې واچوو، په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه وویل چې ملا برادر اخوند ډیره وعده کړې دي، ډیر فیصله یو لیست یې وړاندې کړی دی، سهولتونو او تسهیلاتو معافیتونو دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي او په دې کلا کې تاسې ډېرې ښایسته کوټې ډیزاین کوي، منتها د کلا دروازه قلفه وي او څوک ورتلای نه شي، نو دا هغه ته ورته ده. مشکلات شته. زه یو بل اړخ دیم که زه ووایم، د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغه څه مسایل هغه به بیا وروسته پرې وغږېږم، منتها که قندهار دغه د هیبت الله ملا اخوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعدې راشي، بیا د دې په اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوي صاحب برادر ووایي. ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي، دلته به دوی وایي چې تعلیم مونږه پرېږدو یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي یا به په کابل کې کوي، اما بله ورځ به ګوري چې هېڅ مکتب هم درک نه لري، تعلیم هم درک نه لري، یو فرمان بله خندره راشي، خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي، په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوې ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې، اما د خلکو تاوان ویني. تاسې وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم، کار پوهېږم چې ګټه نه کوي، او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بنده، یعنې د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو، اما هره برخه کېدای شي همداسې شي. نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي، یعنې که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي، د قانون دولت، د ملتونو دولت او مشروع اقتدار. که دا درې موجود شولو تغییرات راځي، بدلونونه راځي او خلک امید کوي. اما تاسو خپل پر کوم لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي، زما دنیا چې ده زما بچی دي، زما لور ده، زما فامیل ده، زما میرمن ده، که هغه اوس خوشحاله نه وي، پارک ته تلای نه شي، تفریح ته تلای نه شي، احساس دې دی کوي چې دی بندي ده، حقوقو نه محرومه ده، او مکتب ته نه شي تللی، تعلیم ته نه شي تللی، نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي، نو دا پیسې خو په بانکو کې هم دیږي، نو څه فرق به وکړي؟ زما په نظر واتلو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وشي او په لویه کچه وشي. دلته که په بیان کې هر څه راشي، منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو، هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده، هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم، دومره کچالو تولید کړم، دومره پیسې صادرات ولرم، دومره واردات ولرم، قیمت د افغانۍ به دومره ساتمه په څه شي به یې ساتمه دا ټولې کیسې دي یعنې ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنې برنامې که نه وي دا په شعار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري اما دننه صنعتکار سره همکاري نه وي د مالیاتو نه په تنګ شي تاجر په خورده بوژواز باندې تبدیل شي زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي اسمیز باندې تبدیل شوي دي میډیم اینډ سمال انټرپرایزر باندې تبدیل شوي دي هغه د غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی دی لکه په پیپسي کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوې دلته تجارت همداسې شوی دی اما څه که ترکیه وګوري هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی په ازبکستان تاجکستان هندوستان پاکستان ایران کې نو بیا خو سرمایه هغه ځای ته ځي چې چېرته ګټه وي
شاغلی پسرلی شاغلی ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه هغه د اعتبار مسله ده دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییرېږي نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي نو چېرته چې اساسي قانون نه وي چېرته چې نور قوانین نه وي نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي ممکن د دوی په لکه دوی چې ویل ممکن سبا مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پانګونه کړې ده هغه ټوله ضبط د ستاسو تجربه له نورو هیوادو څنګه ده په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پانګونه کوي د بیلابیلو هیوادونو خلک ورته هلته پانګونه کوي لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوې مهیا کوي لیکن بیا هم پانګوال نه ورځي دا په څه خاطر ده ولې پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپلې پانګې یوسي خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضرې شي چې پانګونه وکړي
ډېره مننه په سر کې تاسو ته نن سره ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم نن سره ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه تاسو وګورئ چې کله یو پانګوال په ځای کې پانګونه کوي نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي اوس افغانستان یو ځانه ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي هلته پانګونه وکړي یعنې دا مونوپولي نه دی داسې یو هیواد هم نه دی چې که افغانستان کې پانګونه وکړي اونه کې بل ورته نه پیدا کیږي دلته شرایط ته خلک ګوري پانګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی کاروبار مسؤون دی دوی کورنۍ مسؤون دی چېرته سیاسي ثبات ډېر دی پولیس ثبات ډېر زیات دی امنیتي ثبات ډېر زیات دی دا هغه تر څنګ فردي ازادي ډېره مهمه ده چېرته زه فردي ازادي لرم کولای سم چې په خپل خوښه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر هغه وخت پر چې ما خو خپل کار وکم څوک مقرروم څوک نه مقرروم زما په دفتر باندې باید چاپه وره چول سي زه خپل ازادي ولرم ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم نو باندې دا دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي دا یو خو بدیل نسی کېدای امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالی اخلي ولې خلک راځي پانګونه کوي اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولې خلک زیات پانګونه کوي زما افغانان هم دا اوس چې تاسو سره خبرو کوم زه په جریان کې يم په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري په کاناډا کې پانګوال شته دي زمونږ افغانان دي پانګونه کوي دي په امریکا کې شته دي په دوبای ایران پاکستان ازبکستان ترکمنستان کې په دغه هیوادونو کې قزاقستان غونډه ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کوي هلته مالیات ښه اخلي ولی زموږ افغانان ځان مسؤل بولي خپل مال مسؤل بولي خپل فردي ازادي لري لکه څنګه چې تاسو ول دوی کورنۍ کول شي چې لار سي زده کړو کې آرام وي ولی په افغانستان غونډه سیمه کې چې د سیاسي ثبات نشته تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم دغه تر څنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي اقتصادي نظام د افغانستان څه شو دی ماته دې جواب کړي چې چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کوو خو هغه باید ټول معنا اسلامي وي او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي او که چیرې سرمایه گذاري وي سوشالیستي وي دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تروسو پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی هغه مارکیټ اکانومي دی د بازار اقتصاد دی یا اقتصاد بازار دی چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي اختیار خلک لري پانګوال پانګونه کوي خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولې په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی. په دغسې یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل د اشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. داسې نه ده چې په افغانستان کې د پانګونې شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورټ کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د ښه حکومتدارۍ یا ای ګورنمنس او یا الکترونیکي حکومتدارۍ په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، ځمکه لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولې بیا هم خیرات غواړو، ولې بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا هم ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسولیت وپیژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان په رسمیت وپیژنه، نور زه راځمه پانګونه کوم، زه چې چېرته خپل ګټه ګورم ځم هلته. پانګوال همدغسې دی، زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چېرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ ګزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوم. خو یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړې؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هیواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي؟ خو په هیواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونې کړي دي، ځورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولي؟ ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایي مجبوریت دی. ولې نور هیوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي؟ درسته ده، د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زه ما تنها کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولی، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړې ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تا نه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نشي کولی. دلته اولویت بند کیږي او اخزای خپلو خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو ته وکم، موږ 3000-5000 د خزینو کاروبار درلود. هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نشي کولی چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه دي نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم. په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پوهنتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختصي. اوس 80% کچېره نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د 60% له منځه ولاړ. خزینه نسی کولای چې درس وایي. هغه
پوهنتون ډېر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي، دغه پخپل ډېره لویه پانګونه وه. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکي به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوئ آزادي راډیو
قربان سم محترم اسما سروان صاحب، سلام تا ته آزادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو سروان صاحب محترم. ډېر ښایسته موضوع ټاکلې ده، واقعاً لکه میلمنو چې اشاره وته وکړه، باید که نړیوالې که زموږ افغانان راشي اوس په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه په تېر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنګونه په هر ولایت کې و، خو الحمدلله امنیت دی. لکه دا مخکنی ورو چې اشاره ورته وکړله چې مثال زه څنګه ولاړ شم چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندې شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه وخت نور بهرنیان هم دغه تزړه شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سختو شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوی د سروان صاحب. که اوس دغه زموږ ملي تجاران راشي، اوس موږ دینه خوشحاله یو، زلزلې وسلې غټ کومکونه وکړل د افغانانو سره، کور یې ودان، خدای دې نه خواري. خو زه وایم چې اوس مثال دلته راشي په افغانستان کې د امن زمینه برابره ده، دلته شنې خونې جوړې کړي، مثال د پنبه او پاتریکې جوړې کړي، یو به دغه کار خلک د افغانستان نه دغه پر کاروبار شوي، بل به دغه زموږ دغه چې دي مثال د خبرې د کروندګر د سختو مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زموږ لارې بنسې چې موږ نیوې تر رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پانګونه وکړي، شنې خونې جوړې کړي، مثال د خبرې دغه شان جوړ کړي برابرې کړي.
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام احمد اجلم درزګان صاحب. چې دې دا ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکی باخښ دی، به چې دا ولست کار وکړي. هغه ساعت ډېر کمزوري شوی دی سروان صاحب.
مهرباني کوئ، آزادي رادیو.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب، الله دې راول ورور، څنګه په خیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
اور اب سو نظر تو لکدا تل صاحب عادل صاحب دیر خبر یو کلی زما یو پر اضافه کما تر دا پنګونګي باندې موضوع ده. دا اسما سروان صاحب ګوره لکدا اورونه چول دي، دا خبره بالکل سی ده. ګور دلته امنیت تي وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریشه پرې
ګورې و بښې. دا سیده با مخپلم دا خبر درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي، خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته، خو زموږ میلمانه وای چې یوازې امنیت کافی نه دی.
دا مې ستر ته وویل چې وځ د سړک پرې وغاړه او پر بل غاړه باندې د ملکی خلکو ډېر ښه دوکانونه پمپونه جوړ کړي دي، خلکو ته ډېره اسانتیا راغلی ده.
یو بلګ دن کایم بای ډیر منتظر پاتا شوی د تبم نوبت ورک، خو لطفاً لاندې خبري وکي، مهرباني کوي.
السلام علیکم سروان صاحب، فرسته مخه تاسو سلام کوم.
سلامت اوسئ. سلام کوم کور دی ودان، مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني.
دا کوم ډیر څه موضوع ټاکلی دی چې د پنګونی په موضوع باندې ځیږو. نو د موږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي په نورې هوادو کې، نو اوس افغانستان کې شامنیت دی، نو هغه وایي د ناراضي خپل پنګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای، باید حتما شرایط سم نه دي چې ناراضي.
شرایط سم دي، اره امنیت په برخه کې خو دي د
شامنیت. ته وایي چې سم دي ستاله لپاره ممکن سم دي، غله لپاره نه وي سم.
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دی
وګرځي. اوس په وشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب دیوریدونکو تاکید پدی و چې امنیت شته، لارې آزاد دي. په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه، مخکې احدی صاحب هم خبرې وکړې، لیکن بیا هم که لنډ تبصره پی کوي وی کوي، او که زه یو بل له بل زاویې دې موضوع ته وګورم، سید دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې نورې داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدای شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي. مثلا ما له ډېرو واورېدل په دوبۍ کې، په بېلابېلو هېوادونو کې له افغانانو وایي د پیسو ګټلو لارې شته دلته، خلک ډېرې پیسې ګټلی شي، امنیت شته، په هر لحاظ تامین دي، لیکن هغه خوند چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته. زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري، خلک یې اسې مفته قدر کوي، عزت یې کوي، لیکن په نورو هیوادو کې که ته میلیاردر یې، که هر شی یو عادي انسان یې، نو انسان د پیسو تر څنګ دغه څه شیان هم غواړي. دا هم په د دې برخه کې یوه انګیزه نه شو ګڼلی چې پانګوال که لږ څه شرایط بدل شي په افغانستان کې، دوی به خپلې سرمایه افغانستان ته راوړي.
تقریبا یعنی ډېر نا امیده مسئله خو سړی په یاد نه کی. په افغانستان کې که پوتنسیلونو او ظرفیتونو ته وګورو چې بالفعل په کې موجود دي، هغه ډېر زیات دي. یعنی که د دنیا ملکونه موږ وګورو، په دنیا کې اوس د بیرق لرونکي ملکونو تعداد 216 هیواد ده، اما که د منابعو له لحاظه بیا دا دوباره تحلیل کړو، 50% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډېره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري. مثلا تکه عربو تلار سي ریگستان لري او تروشي وبل لري دریاب نو بل شي نه لري کدا دوی نفس نه وای نو دوی بغدای کوله دوی بل لوګي مرسیو اما افغانستان کې او بل مره مل تپنځوس درجه ده یا فن نه اخیستلی بوټی نست طبیعي دا افغانستان کې خصوصا ته لیتیوم لري یورانیم لري پدمتای دی دا نادره معدن دا منابع سه ځمکه سه څومره خوندوره هوا موسم ډېر شایسته ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري لکه دا د لیتیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري البته چین هم یادیږي ځکه هغوی خو کار پېښړی ده خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي دولت د قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي اعتبارات موجود نه وي او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکتی لوبي یا نیابتي لوبي خو دلته بل ایران سره ډیره لویه لوبه د دنیا روانه ده د روسیې سره روانه ده د چین سره روانه ده چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري بل چې رسمیت نه وي ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت دی ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي ایو د ایمان خبره او د دې کومه وسلګو ته وی چې د ایمان لمخې دی وطن د مینې لمخې دلته خوند ډیر ښه ده دلته میله ځایونه ډیر دي دا هم صحیح ده اما کومه ځای ته د فامیل ورتګونه سکړلای نو خوند به پچش کی چې مثلا ډیر مسلې دي اوس که صحیح ده ډیر ښه امنیت ده اما مسؤلیت نشته پکې امنیت ده امنیت او مسؤلیت ډیر فرق لري او بل امنیت ښه ده اما ثبات متزلزله ځکه ګنګ ده مبهم ده نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي ده سرمایه ډارن شي ده هغه هغه ځای ته نه دي چې هلته ویره پکې وجود ولري احتمالات پکې دی ویره وجود کول لري هم هلته پانګه نه دي موږ په دنیا کې ډیر ملکونه لرو چې دوی ډیر مشوقات ایجاد کړي دي اسلامي ملکونو کې کزه درته ویم دغه مثال بلک چندان خوندور نه وي په پاکستان کې د هیرا منډي د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده ویلې چې دا دلته یو ځای باید ټول کوچ خلک د ناری دنیا نه راځي نو دلته یو څوک به د موږ کوم دی مزایدي نه خو یو ځای وي هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوی په مالیزیا کې انډونیزیا کې دا ټول دنیا کې ځینې داسې حالتونه هم شته په امریکا کې هم شته امریکا هم ډېر محافظه کار وطن ده اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغه ته ازادي شته قمارخانې شته پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته اغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې نو زمار دا چې د پیسو لپاره خلک ډیر زیات مشارکت کوي دا اوس چې کوم مشارکت ترکیه دی مونږ ته د مالداري او زراعت په برخه کې هغه ډیر قوي ګټور شین یا مثلا د تعمیرات او زیربناو په برخه کې یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشارکت اعلان کړی دي دا درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالر وسره دوی لاړو یا دی خواته دي یا مثلا داسې ملکو ته دي چالته پیسې پکې خچ لیږي افغانستان له ډیرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډیر زیات سرمایه گذاری گنجایش لري اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل هغه عوامل چې تا ماتون کوي ته پکې ښکاریږي او مشر کشر معلوم نه وي مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي په صلاحیتونو باندې معلومیږي ما درته ویل چې زه ډیر په هغه وخت مونږ تاجر او د نور خلک ډیر امیدواري وکي چې د اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده او زه خطر نه لرم سبا که تاوان راشي دما جبیره کیږي دا سینه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یا بل ورځ وزیر د ماجرین وسی او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولګي کار او مرشت مای وزارت یا یې ولګي والی کې پیو ځای کې بیا به تور ته چې دلته خو تاسو وعده کړی وي نو د کوم قانون په مخې د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم دا یعنی کوم قانون شته چې دا تاسو چې دا مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ما ته تر لاسه کړی سم زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کیږي یعنی د اقدام کوي دی او دولت غوړي کوشش کوي چې اوخی اما شاید بشارګان یې ډیر زیات وي نو دا کدی تر یو خلو نه کی نو تاجر چې د مادر ته ویل هغه ډارن شه ده 200 میلیارډ ډالر خپل دا تقریبا درې میاشتې مخکې ما د وزیر تجارت د طالبانو نه واوریدل نورالدین عزیزی درته یاره دا خو دا کانفرنس کې پاګه کې وګه کې چې دومره سرمایه فرار شوی د افغانستان نو سلیم د کارځي په وخت هوتله د اشرف غنی په وخت هوتله خالته امریکا هم و فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم و اتصل وښ نظامی وادونه مو اما سرمایه فرار کاو دغه دوه دلیلې اومده یو ته دارکات ترار غراغلو منحصر سو ختم سو په مخ سو کنتلو بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کو چې دا ممنوع الخروج ده دا تاجر داخله تی کړی دا غدا کړی ده دلته فساد کوي په دې شهر کې دا فساد ده په دې صنعتي پر کې دا فساد ده دا چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه تل شروع او په ډیر مزایفه توګه له 2018 نه تر 2020 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیارډ نډیره افغاني وسلې ده منبع ډیره ده یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جرنل راپور پی ورکړای ده په دې باندې بانک جهانی راپور ورکړای ده منګه ایشین ډیولپمنٹ بانک کلنۍ راپور انوال ریپورت ورکوي په هغه کې معلوماتي دي خیر ده د منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت مخفله سیستم کې مخکې حدیث سره یو ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سولوشن یو 22 میلیارډ ډالر نه په افغانستان کې دا اوساویا یا پینزاویا یا شپته تراکوزه سوي خنیم پنیمه اما رسمي جی ڈی پی چې ودی افغانستان هغه 23 میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په 12 یا 12 یا 12 کې چلیږي نه با وجود دې چې رشوت مثال دوی وايي ختم کړی دی ډیر تفصیلات راوځي دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکات چې سړی ګوري ډیر نایاب دي دی وارداتو په حق له خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% حتی کمی سوي دي خو چې غذایی مواد په بازار کې کم نشي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترڅو پرې دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نشي او نیشن سټیټ ترڅو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سټیټ اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت او طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدل شوی نه دي په دولت کې تبدل شي بیا دا ټول مشارکت کدو اعلان کی دلته په اصلاح او منابع باندې بيخي چور جوسي یعنی دومره گنجائش ندي چې څه
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان پسرلې سه سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پانګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم تر څه ده پوری ډیر ضروری دي و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه د یو پنګوال پتو غنن غوړم در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاور دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم الته می ذکر کړی دی په دې خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډېر خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی اوس ګوري چې افغانستان اوس کوم خواته ځي مارکیټ کوم خواته ځي چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پاتې کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لار سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهمه ده دغه تر څنګه کته شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونې یو فرصت دی د خپل فرصتونه دي زما افغانان ستدي چې غواړي لاړ شي افغانستان په انرژي کې پانګونه وکړي، انرژي تولید کې، انرژي په پرایویټ کې او
خپل تولید کې او په دې برخه کې پانګونه
وکړي. ترانسپورټ برخه کې ترانسپورټي ستونزې موږ په افغانستان کې لرو بېله شکه، ولې په دا برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو. د ترانزیت په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو. اوس راځو د افغانستان داخلي قوانین د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره انعطاف پذیري لري، څومره همخواني لري، څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسبې دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان، افغانستان نه بیا ځي تاجکستان ته، دا ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم د لارې څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانین د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي هماغه مهرولات باید وي او باید نور هیوادونو د ترانزیت شي. دغو برخو کې موږ کار ته ضرورت لرو او زموږ قوانین داخلي قوانین او اصول چې دي پخوا په دې باندې کار یو اندازه سوی، باید د نړۍ د قوانینو سره همخواني رامنځته کړي، پیدا کړي، موږ یو همغږیتوب باید پیدا کړو. بل خوانه دا ده زموږ اتشي سوداګریز اتشي په نورو هیوادونو کې دي چې هلته باید لابیګري وشي، پانګوالو سره باید خبرې وشي. دا تر اوسه پورې په اکثرو هیوادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او که معلوم دي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پانګونه پکې وسی، دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري. هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی بدبختانه. یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي. زه وایم چې په وطن مین یم، زه راځم خو وطن باندې مین یم. زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی، وطن ته یو اندازه پیسې لېږم، خپل خیرات لېږم، هر څه چې وي هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبلټي چې ورته وایي، او یا د یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه دا دی چې خپل خلکو سره باید مرستې وکړي. زه داخلي ګڼم چې د کال یو څه پیسې د قربانۍ پیسې د خیرات پیسې اوس شو افغانستان ته ولېږم، خلکو سره مرستې وکړم. ولې دې لپاره چې په افغانستان کې زه خپله لاړ شم، هغه جنجال کې ځان راګیر کړم، دا مناسب نه دی. ماته اوس شرایط برابر نه دي. تاسو د امنیت خبره وکړه، موږ دوه رقم امنیت لرو، یو فزیکي امنیت لرو، بل مانوي امنیت لرو. فزیکي امنیت تاسو په ډزو نه ولې، مانوي امنیت فکر څومره آرام دی، د شپه د څومره آرام خوب کوي، ته دې ته څومره آماده یې چې پنځه کاله وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړي، پنځه کاله وروسته دغه پانګونه به دوه لکه کېږي، دوه نیم لکه کېږي، او دا ستا کاروبار او بزنس به پراخه کېږي. آیا ته دا باور لرې چې پنځه کاله پورې به ستا بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي؟ کاروبار خو داسې ده چې نن ته پنځه ډالر اچوې، ته پنځه کاله وروسته د لس ډالرو توقع کوې، ته د پیشرفت توقع کوي، ته د ګروت توقع کوي. آیا دا امکان په افغانستان کې شته دی؟ دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو که چیرې وي او زه دا وګورم د یو پانګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت شته دی، زما ژوند کېږي هلته، زما آینده هلته دی، زه ځم هلته پانګونه کوم. زه سو لیونی نه یم چې په بلو نورو هیوادونو کې پانګونه کوم او هلته نه په جغرافیه پوهېږم، نه په فرهنګ پوهېږم، نه په ژبه پوهېږم، او نه مې هلته قدر شته دی. خپل وطن مې دی، خپل خاوره مې دی، په هر لښت باندې خبر یم، د هر جغرافیې نه خبر یم. خپل د لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکوم چې هلته ځم اوبه ګورم، اسمان ګورم، خلک ګورم، خپل اوضاع ګورم. زه د افغان په توګه دېګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دي، بیچاره دي، غریب دي، پیسې نه لري، امکانات نه لري، بیکار او بیروزګار دي. زه په دې پوهېږم چې موږ مادونه لرو، ذخایر لرو، اوبه لرو، ځمکه لرو، جغرافیه لرو، زراعت لرو، د هر څه لرو. په دې پوهېږم، دردېږم په دې باندې، ولې په دې هم پوهېږم چې سره بي اتفاق یو، سره په یو ټغر نه راټولېږو، یو بل د وژلو لپاره سل قوم باندې او بلټو. ما ته جمهوریتي وایي، زه درته اماراتي وایم. ته په دې مونږ ما وایي چې زه پخوانی جمهوریتي یم، او زه په دې نوم تاسو سره لګیا یم چې ته راتي سره فکر نه جوړیږي. دغه تضاد او دغه نفاق را مېسه سوی دی، یو بل باندې د کفر ترافی لګو، یو بل باندې سوند جوړو، او بس همغه ست د ګډول روانه ده. دا تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کړی. زموږ خلکو سره کاروباری فکر بېخي نه مازه تللی، ټول تعصبي فکرونه، جنگي فکرونه، سیاسي فکرونه ترویج شوي دي بدبختانه. دا ټول معنا کې باید بدل شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو، خو ډېر لنډ وخت. لطفا لنډې خبرې وکړئ چې میلمانه هم ځواب درکړی شي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
افغان د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي. په افغانستان کې چې دی یو سرمایدار سړی چې کور نه وځي، پنځه زره خلک خپو پورې نکل نخلي ورته، څوک وایي چې مونږ اوړه نه لرو، څوک وایي ډوډۍ نه لرو، څوک وایي دا نه لرو، څوک وایي هغه نه لرو، پوه شي خلک. هغه بیچاره کور نه هم نشي وتلی. دغه حاجي ګل مراد په نوم باندې په ننګرهار کې دانه تجار دی، هغه چې بیچاره کله مونږ ځي شپاړه ځانې باډي ګاټان ورپسې څوک ښځې ورپسې لامنې نیسي څوک پټوی نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې مونږ ته اوړه نه لرو دا نه لرو هغه نه لرو پوه شي او بل دا وایي په رسمیاتو پېژندل چې د دوی کوم کار سم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هېڅ شی هم نشته تجارانو ورونو باندې غه کوم چې د دوی دغه برابر نه دی شرایط برابر نه دی هېڅ راتلونکی په کل نه دی پوه شي
یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپېژنه لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم اجي پوښتنه ده زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ سروان ستاو من منوتنیکی هیله
سلام
علیکم
کور دې ودان
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شاجی کې 50 سانتیمتر واوره ول بیا د وسموري دا یو د خوشي خبر ده او را به سو موضوع ته وخت څنګه ده د افغانستان څنګه وان سی افغانستان ته څنګه راځي دا ورو ورو سمېږي کار پر کار میاشت پر میاشت زیاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نورو خلکو ته سی وګوري هغه هم د دې نیت کوي چې راشي او زما د محترم میلمانه د خدای پښتنه ده چې آیا خارجان په افغانستان کې پانګونه کوي افغانان دغونه ډېر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډېر د خارجان
ډېره زیاته مننه کور ودان. ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجیان ډېره پانګونه کوي او افغانان یې نه کوي؟
د پانګونې میزان یو مشکل دا ده چې دولت اطلاعات ډېر کم شریک کوي، اما ډېر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي. جوازونه مثلا د 1402 کال دا کال نه دا چې دریم ده پاره کې تقریبا ولس جوازه کا شپړت دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې، او نور جوازونه تقریبا د په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي، یعنی دا نوي پانګونه کدل ته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي، مګر مارجن دغه ټی بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسب نه شي او بازار مصرفي نه شي. اوس بازار چې دا انقماشي حالت لري، یعنی طرفجوي ما چې کلب را چولې ده ټول خلګو را چولې ده. بل دلیل دا ده چې کلب را چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افرادو کم ده. مثلا مونږ ته د اوس د WFP پر اپور کې او دفاع او اوچا پر اپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې هغه 40 میلیون تر رسیدلې ده، او په دې کې 28.5 میلیون چې دی هغه وګیږي. نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي، اقتصاد په مصرف جوړیږي، یعنی لکه پاچی به اوس ډیر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دې زیربنا سکتور ته داسه خل اجازه ورک خدوه کاله بندو، اما 1 میلیون انسانان بیکاره شوی وو کې لا ډیر هغه انجینران لاړو نو څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې چې بند پاتې نو ځکه توکل په خدای دا وطن پرېږده. څومره ډیر خلک قیمتي خلک لدی وطن وړو کې بهانه باندې وطن شوی دي، یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و، اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسیو باندې کار کوو. دا چې ډیر صحیح در خوایسم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی، د معرفت او د تعلیم او تربیه د امیر درته ویل چې په دې کې راکمه شوې ده. خلکو پارکونه جوړ کړي دي، مثلا زه په خپله د مولد افغانستان ستراتیژي چې جوړېدله زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم. بامیانو بند امیر او د منطقو ته چې سیاحتي دي تر 1.5 میلیون ډالره داخلي د افغانانو پانګونه کېدله، هوټل جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او د تورته شیان چې له غازونه ودا شیان وي، اما اوس هغه پانګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوک پاتې په سرمایه گذاری کې نه یي موجود. زادی دلته یو پارک جوړ کو اوس پکې ورته ډیره قراری ده پکې، یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاری ده. د پانتونونو پیسې کې مان داس ده نه ډیره لوی لوی مسلې سوي دي، اما اوس برخي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي، یعنی د ګټي په حالت کې نه دي. دوی وايي کتنا بس هم ډیره ده. نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري، امارات اسلامی نیت یې ښه ده، اما دا نیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامې دي عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کړي. نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي، د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کړي، بالکل با خارجی مراسی او داخلی بم دیارات
الا تاسو ټولو درنو ملمنو آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر د سوداګرۍ او پنګونې خونې په خوانی ویاند او د پنګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره ول هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی
ಸಾಲು ಗೆಲ್ಲ. ہجران دیارہ